ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی امکاری وړاندې کیږي د موضوعات اوري. نړیوال بانک د افغانستان له کنګل شویو پیسو 280 میلیون ډالر آزاد کړي.
یو لار پرانیست اوسه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګل شویو پیسې خلاص شي او افغانستان ته انتقال شي.
طالبان وایي وروستۍ بمی حمله جدي تهدید نه ګڼي.
د دې لپاره چې یو تشویش پیدا کولای شي ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه د دښمن.
خو په ورزګان کې طالب چارواکي وایي د خصوصي دون کې د غلام خان بندر لاري په تاګراته کې د خندونو د لری کې دوه غشتنه کوي
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاص کار میرزون دی میرزون په تکلیف دی.
خو په پیل کې احمد تکل د دې سات خبرونه اوروي.
سلام. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. په کندهار کې یوه میرمن او یوه ماشومه په ډزو وژل شوي او بړبکیو د امریکا په کنټاکي ایالت کې له 50 زیات کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړې. نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې دا پیسې به د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې او د خوړو د نړیوال پروګرام حسابونو ته انتقال شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د چارو مدیریت نړیوال بانک کوي د شوې پریکړې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د غذایی مسؤلیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي په مقصد 180 میلیون ډالر او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ته به افغان ماشومانو ته د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د چمتو کولو په هدف 100 میلیون ډالر ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. متحدو ایالاتونو داسې یوه مقرره جوړه کړې چې له مخې افغانستان د پیسو لیږد او حوالې ته اجازه ورکول کیږي او هغه افراد او مؤسسې چې د پیسو د استولو په چاره کې دخیل وي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافیږي. د امریکا د خزانې وزارت پرون دا عمومي جواز صادر کړ. دا اقدام داسې مهال کیږي چې افغانستان د سخت بشري بحران او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. د دې جواز له مخې افغانستان ته د پیسو حواله حتی که د طالبانو او القاعده هغه غړي چې نمونه د امریکا په تور لیست کې دي هم پکې داخل وي خو د حوالې د اجرا لپاره د نمونو لیکلو ته اړتیاوي جواز لري، خو په دې شرط چې د حوالې هدف سوداګریز نه بلکې شخصي وي. په دې حوالو کې د افغانانو د مالي شرکتونو لخوا د پیسو انتقال هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزارت ویان پرون وویل د افغانستان د روان اقتصادي مصیبت علت پر طالبانو د امریکا بندیزونه نه دي او دا جواز هم د دې حالت په حل کې کوم مرسته نشي کولی. د پیسو د لیګ نړیوالو شرکتونو وسترن یونین او منیګرام پر هیواد د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی و، خو په سپتمبر میاشت کې بیا کاروبار پیل کړ. په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مرستیال ملا شمس الله سمیم د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تېره شپه د دوهمې حوزې اړوند سیمه کې پر یو پاسو موټر د یوې شخصي دښمنۍ له امله ټکان سوي. په دغه پیښه کې یوه 12 کلنه نجلۍ او یوه ښځه شهیدان سوي او 3 تنه زخمیان سوي دي.
ښاغلی سمیم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو یوې سیمه ییزې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د مرګ ژوبله هغه مهال پیښه شوه چې د دې کسانو موټر د طالبانو د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه منه. د سرچینې په وینا مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي چې د واده له مراسمو کور ته روان و. لازادای رادیو خبرونه اوري. د اوکراین سمندري ځواک وایي چې روسیې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین ماریپول، بردیانسک او هینچسک بندرونو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی. د اوکراین سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې ویل چې روسیې د تګ راتګ د پلټنې په سیستم یا نیویګیشن کې محدودیتونه لګولي دي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې سرحدي ګارد وړمه ورځ تور ولګاوه چې د اوکراین د سمندري ځواک یوه کښتۍ له اجازې پرته د کرچ د تنګي خواته ورغلې ده. د ازوف سمندرګي په ختیځ کې روسیه ده او په لویدیځ کې اوکراین دی او د دواړو ترمنځ د کرچ تنګي پرته ده. د جنوبی افریقا ساینس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې د اومیکرون په نوم د کرونا وایرس نوې بڼه د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښولی شي. اومیکرون لومړی څه باندې دوه اونۍ مخکې په جنوبی افریقا کې وموندل شو. که څه هم ساینس پوهان ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو لپاره نور وخت ته اړتیا شته، خو د جنوبی افریقا د روغتیا وزیر جو فاهله پرون وویل چې د دې ناروغۍ د جدیت او شدت په اړه مثبتې نښې نښانې شته. ښاغلی فاهله وویل که څه هم روغتونونو ته د ناروغانو د مراجعې په کچه کې زیاتوالی راغلی، خو د ده په وینا لومړني معلومات ښیي چې یوازې ارقام لوړ دي، نه د ناروغۍ د جدیت کچه. چارواکي وایي د کرونا وایرس اومیکرون بڼه اوس د نړۍ څه باندې 500 هیوادونو ته خوره شوې ده. او د امریکا په جنوب ختیځ ایالات کنتاکي کې د څلورو تورنیډو یا بوړبکیو د را الوتو په پیښه کې له 500 زیات کسان مړه شوي دي. بوړبکیو په دې ایالت کې د شمې د جوړولو یوه فابریکه سخته ویجاړه کړه. د کنتاکي والي اندي بشیر نن سهار خبریالانو ته وویل د پیښې پر مهال په دې فابریکه کې شاوخوا 110 کسان حاضر وو. ښاغلی بشیر د دې طوفان د احتمالي تلفاتو په اړه وویل:
We believe our death toll from this event will exceed
زه باور لرم چې د دی پی خدمتو شمیر به له 500 واوخته وي او خای د شمیر او یا 100 کسانو ته ورسیږي.
بربکیو او توپانونو پر کنتاکی سربیره په الینویز او ارکانسا ایالتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه یو، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه درې، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه څلور.
د مشخله اساجی رادیو اوري. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د هغې پریکړې هر کلی کړی چې افغانستان ته له کنګل شوي پانګې د 280 میلیون ډالرو د لیږد اعلان کړی دی. د طالبانو د مالیه وزارت د پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د روان کال تر پایه یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالرو آزادېدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک نن سهار اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښتو مهمه ده چې یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګل شویو پیسې خلاص او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له ډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه د نړیوال بانک حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی ته ورکول شي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شویو پیسو څخه به 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي، او 45 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یوې اعلامیه کې لیکلي یونیسف پر دې پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوي او پیسو څخه 2,000,000+ کسانو ته د خوړو مرسته برابره کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 70,000 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندویه هیوادونو د بسپنې یوه برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانې په اوسني وخت کې آزادېدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادېدل به په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیساتو سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیت د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډېر مؤثره تمام شي. فکر کوم چې دا مؤثره تمامېږي او هیله مې دا ده چې زموږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1,500,000,000 شتمني درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان $1,000,000,000 نور پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقدي پیسې کمی او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. افغانستان ته د $280,000,000 د لیک خبره داسې مهال کېږي چې ملګرو ملتونو ویلي د هیواد کې 23,000,000 کسان چې د نفوس 55% برخه یې جوړوي له شدیدې لوږې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اوروزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان فعال شوي دي. د اوروزګان د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې سلفیان او داعشیان پیدا شوي او د دوی پر ضد تبلیغات کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوردي کوي.
اوروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداری د اوروزګان ولایت د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قمندان ملا بشیر خان له نظامي زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړی. په اوروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین وارو په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنیپیان په نام خلک کې کله د دوای مزور څخه په دوان کې کله د دوای خپل لای باندې کې.
امنیه کمانډان دغه راس په دی غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکي کې دی پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. لغونډې وروسته طالب مشانو له نظامی زده کړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو ته وایستل او نظامی نمایشی حرکت وکړل. وروسته لاغی چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی، د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي. د داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستی چې یو شمېر ولسي وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوی.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي چې په ولایت کې داعش او سلفیان پیدا شوي دي او فعالیتونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د طالبانو چارواکي وایي چې د داعش فعالیتونه جدي او د ګواښ وړ نه دي. په کابل کې تیره اونۍ 4 چاودنې شوي او په ټولو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل میشتي اندېښنه شي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښو دوام کړی دی. پرون د کابل په دشت برچی کې 2 چاودنو 2 تنه ووژل او 4 نور ټپیان کړل. فرانس پرېس خبري اژانس د داعش په قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته په کابل کې 3 چاودنې کړې دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دشمن د برلاسه مانا نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې سیمه ده، چیرې چې په دوه اوپی خو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نخښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون 4 نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول 4 چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک په خوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نور وسیلو کې خودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هواد کې د جګړې کوم نوې ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک اندیښمن کړي د دې ډول په خوده وام دي. کابل میشتي وایي هیله یې لرله چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نه هیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلی مګورو چې پیخې ترونه دا ورستر بلی ډیریږي په کابل کې هر ورځ موږ د پیخ شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنوی ته هم نه راوځيږي او وخت نا وخت داعش د دغه سي بریدونو او دغه سي هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي چې دا ډیر اندېښمنونکې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي
او د خپل د کابل اوسېدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده ځکه چې که د دې کسان مشخص نه سي نو بنا اند د محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جوانه وخت یې کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلي د اهل تشیع د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري. خوای د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجه دي چې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسي. داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کېږي دا بېله شکه سي یو تشویش پیدا کولی سي ولی کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند دي چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونی نه دي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړي چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر ته راښکته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو دا معنن متصور نه دي.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ډاډ ورکړی و چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوې خو د ناامنۍ دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د یوې بلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې نږدې 600 نیولی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خصوصي دونکو غشتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د خلکو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې د ډاکټرانو له توصیې سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ آسانتیا پیدا شوې خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ پیل شي. نور حال په دې راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لاره د مسافرو او ناروغانو تګ او راتګ آسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لاره د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې په اونیو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډېر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری پزور نه پزور په سپیشل میټر ونسی ادغلیتا یلتا ته یی کی سالر کا سپنده کا سپ نوم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پر انتظار وکړ دوی نه بیا سپیشل نسی بزور تا یلتا شپه دوی نشتا دوی پیدا وکړي چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوصه کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شي دغه وجه نه په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي او پاس کېته ایسي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لږو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابره ډیر وی
مشکلات دا ډیر دي زاد کې موږ ته کم کسونه دا جزارو کوي ان په کور ځای ته خلک ته اجازه زوت شي خلک زوت ولګي مریضون دي دا وخت دا ور مریضون لار بار پروته دي دا په تیش په پروته دي دلته مخانه کې ډاکټرون یې کیز لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ د حکومت نه راغلو چې را موږ ته جا کسونه زوت کی امریزون یا چاته تکلیفی دا ټول زر زر واپس وځي لګي وله
بلدوری ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلن اورغان ته پتا غوړاته کی اسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو تګ اوراته پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي
بل طرف په مونږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50-60 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه کې مونږ ته تکلیف شته مشکل دغه خبره شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره وراو مونږ په دې لار باندې داسې لګیا یو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي به پاسپورت به وځي د خلک زیرا زی ان شاء الله
د غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچۍ بندر ته خوښه 300 کیلومتر نږدې ده خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کاله پخوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوې په ټول افغانستان کې
د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دی فعال شي دوی په دې باور دي چې د طالبانو لره تکسره د سیمه ایز حکومت سیستم جام او لکاره لویدل لري دوی هم دا رازویل د عمل ډیری کارونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شي خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي نور حال په دې راپور کې
دا غزنی اوسیدونکو وایي دولتي کارمندانو تماش نور کول د پخوانی نظام له کارمندانو سره ناسم رویه کول او په دولتي ادارو کې نامسلکي کسان په کار ګمارل هغه څه دي چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د حکومت ولای پیا جام کړی ده چې لامل یې د خلکو ډیری کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ شوی دی دوی غوښتنه کوي چې دولتي ادارې سیستم دی فعال شي رخصانه د غزنی په یو دولتي اداره کې کارمنده ده دا وای د طالبانو لره تک سره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکار لوی د لیدای په وسنی وخت کې د حکومت پخوانی کارمندان ډیری خپل دندو ته یا خو نه حاضریږي یا نه پریښودل کیږي او یا هم له دندو لري کړی سوی دی
تقاضا ما از حکومت امین است که
له حکومت څخه می غوښتنه داده چې ما ته بیرته اجازه راکړي چې کار ته لاړ شم زموږ پر ځای داسې کسان پر دند ګمارل شوی چې په هیڅ نه پوهیږي حتی کمپیوټر نسی چلانه ولای تر څو چې دغه کار دوام لري ادارې به فلج وي د طالبانو حکومت باید پر رښتو مسلکي کسان په کار ګوګماري
سر کار کړي
رخصانه زیاتوی نه مسلکی توب هغه لامل دی چې د خلکو کار په دولتي ادارو کې نه خلاصيږي غلام سخی تقریبا 30 کلن دی د غزنی د نوابات سیمه اوسیدونکو دی نو مولای وای د غزنی په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزې په نظر کې نه نیول کیږي ډیری خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي خو کار یې نه خلاصيږي ځکه نوې کسان په کار ګمارل شوی او په کار نه پوهیږي
دمی ارګانوی دولتي کی مو ته ځای خبر درم
تر کومه ځای چې زه د دولتي ارګانونو په اړه معلومات لرم کار اهل کار ته نه رسپرل شوی ځکه هم د دولت پایا جام ده موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په خوانی کارمندان بیرته دفترونو ته راوغوړي چې بیرته کار روان شي اوس د خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي
مردم خیلی پسمنده
ادم خان بیا تقریبا 28 کلن ځوان دی دی هم وای ډیری دولتي کارونه له خنډ سره مخ دي ادم خان زیاتوي په ځینو ادارو کې مسلکي کسان په دندو نه دي ګمارل شوي نو له دې عمله د خلکو کارونه نه خلاصيږي
اکثریت خلکو کې مثلا په اداراتو کې مراجعه کوي د دوی کارونه نسی ترسره کولای په دې خاطر کې کارمن نشته دي او کسان هم چې شته دوی بلدیت نه لري زموږ غوښتنه له چارواکو نه له نوي حکومت نه دادي چې باید هغه مخکنی کارمندان ته بیرته د خپل کارونه پر سر راولي او دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د خلکو سره کار وکړي او خلکو سره خدمت وکړي او د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي
هڅه مو وکړه د غزنی د خلکو د دې شکایت او نیوکو په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو په بیا بیا اړیکه نیولو سره سره بریالي نسوو. خو د طالبانو مشرانو تر دې وړاندې ډیری وخت په خپلو اعلامیو او خبري کانفرنسونو کې په سیمه ییزه کچه په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د خلاصولو هوډ او ژمنه کړې. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم هغه ادعا رد کړې چې ګیري طالبان د پخواني حکومت په کارکوونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. نوموړي په خپله لومړۍ آډیویي وینا کې ویلي وو دوی په دولتي ادارو کې د تیر نظام کارمندانو ته د کار کولو اجازه ورکوي.
همدا شکایت چې په دې راپور کې مو د غزنی د خلکو له قوله واورېده چې طالبانو مسلکي کسانو ته په ادارو کې موقع نه ده ورکړی او بې تجربې کسان مقرر کړي دي. دا شکایت د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک کوي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره بیا ردوي او وایي چې طالبان په خپل حکومت کې مسلکي کسانو ته موقع ورکوي.
تحمینه په کابل پانتون کې د اداري او پالیسی پانزی محصله ده. تحمینه آزادی رادیو ته وایي د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی لخوا د طرحو جوړولو ژمنې وزندګي.
سم نظام او مدیریت شتون نه لري چې دا ستونزه حل کړي. او سربیره پر دې اسلامي امارات هم په ټولو دولتي دوایرو کې خپل کسان ګمارلي دي، او د دې تر څنګ هم هغه ځوانان چې د معاصرې په کچه زده کړه لري بیکار ده.
میاشتې کېږي چې بیکاره ده، یو د خونې په کونج کې له ناستې او تشویش پرته بل کار نه لري. سعدالله خپل د لسان سند د ادارې او منیجمنت په برخه کې له ننګرهار پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی. دای د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي او وایي طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان ګمارلي دي او زرګونه هغه ځوانان چې زده کړې کړي وزګاره ګرځي.
د انجونو خونځي تړل کېدل او د انجونو نه ورتګ پونتون ته دا یو ستر ستونزه ده. په افغانستان کې انجونې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي، تر څنګ د ماشونو نه اجرا شي درې هفتو کې دوی له نه وکړو. خو متاسفانه چې ماشونه نه دي اجرا شوي، د دې اصلي علت او ستونزه دا ده چې مسلکي کسان په دندو نشته دي. طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې مسلکي کسان په دندو وګماري. ځینې وتلي دي هیواد څخه او ځینې داخل کې دي. دوی وخت نه ورکوي چې په دندو باندې پاتې شي او که په دندو باندې وغوړي ډېرې کړي دي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په نږدې څلور میاشتو کې طالب چارواکو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه د طرحو په جوړولو د کار خبره کړې، خو تر اوسه دغه طرحې نه دي اعلان شوي. په دغه هیواد کې اوس له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. دولتي پوهنتونونه تړلي او په حکومتي ادارو کې ښځو ته د کار اجازه هم نشته. خو د یادونه ده چې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې په بشپړ ډول د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کې دوه راپورونه ورکول شوي وو. دغه شان ډیری دولتي کارکونکو هم د څلور میاشتو معاشونه نه دی اخیستي، چې وایي له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت څه موده مخکې ویلي وو چې ټولو دولتي مامورینو ته د 100 میاشتي معاش ورکول شوی او درې میاشتې نور به هم یو ځای ورکول شي، چې ویل کېږي تر اوسه دا کار نه دی شوی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ردوي چې ګوند دوی په خپل حکومت کې مسلکي او په کار پوه کسان نه لري.
طرح نه دی عملي سوی، دا خبره سمه نه ده. طرح باندې کار روان ده. د تعلیم په برخه کې په نورو برخو کې کوم طرح دی تر کار لاندې دی وبسي کله تکمیل سي به عمل ته ورزي. او بل دا خبره غلطه ده چې کابینه کې مسلکي خلک نشته نو طرح ځکه عمل کېږي. که طرح عمل کېدل د کابینه کار نه وي، طرح ریزي یا پیشنهاد طرح یا وړاندیز یا بنیادی طرح به کابینه کار وی خو وروسته عمل کېدو لپاره ښه پرسونل لرو، مسلکي خلک وزارتخانو کې لرو او کادرونه لرو. دغه ښه استفاده کیږي حتی په ډیرو وزارتونو کې مؤمنان لرو، خپل پخوانی مسلکي مؤمنان لرو.
د یادونه ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار موضوعات هغه څه دي چې نړیوالو یې هم په وار وار په تړاو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. د دې تر څنګ په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم له نړیوالو اندېښنو سره مل دي او ویل کېږي چې د ژمي په رارسېدو سره به د افغانستان 90% خلک له لوږې سره مخ شي. د اګست تر 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډیری افغان کادرونه له دغه هیواد ووتل او یو شمېر نور هم له خپلو دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان وګورل چې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دا کار له جدي غبرګونونو سره مخ شو.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوریدل، زموږ خبری مجله ده. د آزادی رادیو خبرونې د سهار له اود ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي اوري. د آزادی رادیو وروستۍ خبری مجله به په څو شیبو کې ستار فروخ وړاندې کړي. زه عصمت ساروان همدلته له تاسو اجازه غواړم او د آزادی رادیو خبرونې دوام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو